پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې خبری خپرونه کې مو دغه راپورونه درته راټول کړی. ملګری ملتونه وایي د 2021 کال لومړنۍ شپږ میاشتې ملکی افغانانو ته ډېرې خونړۍ وې. د بشري حقونو له یو فعال پوښتو چې دا راپور د جګړې پر خوا و څه اغیز درلودلی شي. په کونړ کې د اوبو رسولو له یوې لویې پروژې اوس څوک ګټه نشي اخیستی.
نو دغه یو ناکامه پروژه ده، زموږ لپاره د خیر سبب ونه ګرځېدله. بیچاره ولس دی، غریب خپل رزق پورې، خپل بچو پورې خلک ایران دي.
او چین ته د امریکا د لوړ پوړي ډیپلومات سفر په ترینګلتیا پیل شوی. پرونه تموزه اسد الله لودین هر کلای کوم میر احمد صاپای تخنیکی چاره مختوړی مخ تر دی چې دی او نورو راپورونو تر وګرځو. احمد تکل استودیو تر غلی چې تاسو ته د سات خبرونه وایي.
یوناما خبرداري ورکړی چې طالبان حمله بندې نه کړي نو د ملکی افغانانو د تلفاتو شمیر به په بیساري ډول زیات شي. د امریکا یو مخکښ جنرال د افغان ځواکونو په ملاتړ د امریکا د هوایي حملو د دوام ډاډ ورکړی او یو چینایي چارواکی وایي امریکایان د ده هیواد ته د یو خیالي دښمن په سترګه ګوري. السلام علیکم. پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. ملګری ملتونه خبرداری ورکوي چې که وسلوال طالبان خپلې حملې بندې نه کړي نو په افغانستان کې به د ملکي تلفاتو شمیر په تیره یوه لسیزه کې بې ساري لوړې کچې ته ورسیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په یوه خبر پاڼه کې چې نن د زمري په څلورمه نیټه خپره شوه، د روان 2021 کال په لومړۍ نیمایي کې د افغانستان په جګړه کې د ملکی تلفاتو راپور خپور کړی او ویلي دي چې په تیره څه باندې یوه لسیزه کې چې په افغانستان کې خپل ماموریت پیل کړی، د یو کال په ترڅ کې د ملکی تلفاتو اوسنۍ شمیره ښایي تر ټولو لوړه وي. د یوناما په راپور کې راغلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د 1,695 په شاوخوا کې ملکی افغانان په جګړو کې وژل شوي او 3,245 نور ټپیان دي. په راپور کې یادونه شوې چې افغان ځواکونه او دولت پلوي وسلوال په سلو کې د شاوخوا 15 ملکي تلفاتو عاملان دي. د راپور له خپرېدو سره په یو وخت کې د یوناما مشرې دبرا لاینز په یو بیان کې ویلي چې که د تاوتریخوالي مخ په زیاتېدو بهیر ونه درول شي نو په بېساري شمیر ملکي افغانان به مړه او ټپیان شي. د امریکا د متحده ایالاتونو یو مخکښ پوځي چارواکی وایي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په ملاتړ به د امریکا هوایي حملې دوام وکړي. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي قرارګاه قماندان جنرال کینت مکنزی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې له افغانستانه د امریکا او نورو نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر په وروستیو پړاوونو کې دی. جنرال مکنزی چې په افغانستان او سیمه کې د امریکایي ځواکونو مشري کوي پرون په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل
متحدو ایالاتونو د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره په وروستیو ورځو کې خپل هوایی حمله زیاتې کړې دي. که طالبان خپل حملو ته دوام ورکړي نو موږ به د خپل دغه ملاتړ کچه په راروانو اونیو کې نور هم زیاته کړو.
د نړیوالو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره سم طالبانو په افغانستان کې خپل حملو ته زور ورکړی او یو شمیر ولسوالۍ هم نیولې دي. جنرال مکنزی ویل چې د امریکا پوځي لوجستیکي ملاتړ به د اګست په 30مه له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو له پوره وتلو وروسته هم دوام وکړي. لسګونه بلجیم میشتو افغانانو پرون یک شنبه په بروکسل کې د پاکستان د سفارت مخې ته د مظاهرې په ترڅ کې په اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور سلسلې علي خیل د تښتونې او شکنجې پر ضد شعارونه ورکړل او پاکستان یې د طالبانو په ملاتړ او د افغانستان په چارو کې په لاسوهنه تورن کړ. سلسله علی خیل شاوخوا لس ورځې مخکې په اسلام آباد کې وتښتول شوه او له شکنجې وروسته بیرته خوشې شوه. له دې پیښې وروسته د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې ترینګلتیا لا زیاته شوه چې په نتیجه کې افغان دولت سفیر نجیب الله علی خیل او خپل ټول ډیپلوماټان کابل ته راوبلل. له دې مخکې په افغانستان او پاکستان کې هم د سلسلې علی خیل د تښتونې او ربړونې پر ضد مظاهرې شوې دي. لازادې رادیو خبرونه اورئ. د چین د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي د متحدو ایالاتونو او چین په اړیکو کې د کړکیچ عمده علت دا دی چې امریکایان له چین سره د یو خیالي دښمن په څیر چلند کوي. شي فانګ نن د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې وینډي شرمن ته وویل متحد ایالاتونه هڅه کوي چې د شر په توګه چین معرفي کړي او زیاته کړه چې دا چلند باید بدل شي. د چین د بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي شي او میرمن شرمن له کتنې وروسته په یو بیان کې وویل امریکا د خپلو ستونزو ملامتي پر چین نه اچوي. وروسته له دې چې واشنګټن په هنګ کانګ کې پر ډیموکراسۍ پلوه معترضانو د پیکینګ د فشارونو له کبله پر چین ځینې بندیزونه ولګول، په ځوابي اقدام کې چین تېره اونۍ د امریکا د سوداګرۍ پخوانی وزیر ویلبر روز یو شمیر نور افراد او کمپنۍ د خپلو بندیزونو په لست کې شامل کړل. په تونس کې د سیاسي بحران له زیاتېدو وروسته ولسمشر قیس سعید د دې هیواد صدراعظم له دندې لرې او پارلمان یې منحل کړ. د ولسمشر سعید سیاسي مخالفانو دا اقدام د کودتا هڅه بللې. ښاغلي سعید پرون په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل چې حکومت به د نوي صدراعظم په مرسته خپلو چارو ته دوام ورکړي. په تونس کې د اقتصادي بحران، انفلاسیون او په کووید 19 ناروغۍ د مړینو د شمیر د زیاتېدو له کبله د حکومت پر وړاندې د خلکو غوسه زیاته شوې ده. د ولسمشر سعید له اقدامه څو ساعته مخکې معترضانو د حکومت د استعفا او د پارلمان د انحلال غوښتنه وکړه. ولسمشر سعید وویل چې د اقداماتو هدف د تونس خوندیتوب دی او زیاته کړه چې د پریکړه د اساسي قانون په رڼا کې مشروع ده. او د فرانسې پارلمان هغه قانون تصویب کړ چې لمخې د روغتیايي کارکونکو لپاره د کورونا ضد واکسین جبري کیږي. د دې نوي قانون لمخې د هغو ځایونو لست پراخیږي چې خلک باید هلته د ورتګ لپاره روغتیايي جواز ولري. د بدلونونو وروسته له هغه راځي چې د حکومت لخوا د کورونا وبا له کبله د لګول شویو مقرراتو پر خلاف په ملي سطحه خلکو مظاهرې وکړي. د ولسمشر ایمانوئل ماکرون هدف دا دی چې د کووید 19 ناروغۍ پر وړاندې د مبارزې لپاره واکسین د یوې عمده وسیلې په توګه وکاروي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که تر پایه سره پاتې شئ د راپورونو ترڅنګ درته 25 دقیقې بحث هم لرو. په دې بحث کې پر دې خبرې کوو چې روانو جګړو او ناامنیو د اقتصاد او سوداګرۍ پر بازار څه اغیز کړی دی. اوس هم راځو د خبرونې د سر تودې موضوع ته. ملګري ملتونه وایي تیرو شپږو میاشتو کې د ملکي افغانانو مرګ ژوبله د تیر کال همدې مودې پرتله نږدې 50% زیاته ده. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما نن د ملکي مرګ ژوبلې په تړاو خپل شپږ میاشتني راپور کې ویلي که وضعیت همداسې دوام وکړي دا کال به په یوه لسیزه کې خونړی کال وبلل شي. په دې راپور کې همداشان د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې ډېره پړه پر وسلوالو طالبانو اچول شوی، خو طالبان بیا دا راپور یو اخیز بولی. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
یوناما د ملکی تلفاتو په اړه د خپل شپږ میاشتنی راپور په خپرولو سره ویلي که روان حالت دوام وکړي روان 2021 میلادي کال به له 2009 کال راپدې خوا تر ټولو خونړی کال وي. یوناما په خپل تازه راپور کې چې د دوشنبې په ورځ خپور کړی ویلي د 2020 کال د لومړیو شپږ میاشتو په پرتله د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله 30 سلنه زیاته شوې ده. په دې راپور کې راغلي چې د روان میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د جون میاشتې تر پایه پورې 5130 ملکي افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې په دې کې 1,695 کسان وژل شوي او 3,245 نور ټپیان دي. یوناما په خپل راپور کې د ماشومانو او مېرمنو وژل د اندېښنې وړ بللې دي. ویلې په ځانګړي ډول ټکان ورکوونکي او ژوره اندېښنه دا ده چې ښځې، هلکان او نجونې د 2020 کال په لومړۍ نیمایي کې د ملکي تلفاتو نږدې نیمایي برخه جوړوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما په شپږ میاشتني راپور کې راغلي چې د دې مرګ ژوبلې ډېر مسؤلیت چې 4.5 سلنه کېږي د حکومت مخالف وسلوالو ته ورګرځي چې طالبان غیر مسؤول وسلوال او داعش په ترتیب د دې تلفاتو مسؤل ګڼل شوي دي. په راپور کې همداراز ویل شوي چې 30% افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هم د ملکي تلفاتو عاملین دي. یو نما لیکلی چې له 2009 کال چې دا بنسټ د ملکی تلفاتو سیستماتیک ثبت او سند پیل کړي، دا لومړی ځل ده چې نړیوالو ځواکونو ته د ملکی تلفاتو هیڅ پیښه نه ده منسوب شوې. خو طالبان بیا د یو نما دا راپور یو اړخیز یادوي او وایي چې د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره دوی جدي پام کوي. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي چې ملکي تلفات د هوایي حملو له امله زیات رامنځته کیږي. ښاغلی مجاهد وایي د ملکي وګړو په برخه کې تلفات د طالبانو له خوا نه بلکې د جګړې مقابل لوری دی. افغان حکومت لا تر اوسه د دې راپور په اړه څه نه دي ویلي. یونما په خپل راپور کې د جګړې په دواړو خواو غږ کړی چې د تاوتریخوالي پر ځای د خبرو میز ته حاضره شي. د یونما په باور کې د جګړې دواړه خواوې فکر کوي چې جګړه د ستونزو حل لاره ده. دغه فکر پرته له افغان وژنې بل څه په میراث نه پرېږدي.
و موریدل چې ملګری ملتونه وایي تیرو شپږو میاشتو کې د ملکی افغانانو مرګ ژوبله د تیر کال همدې مودې پرتله نږدې 50% زیاته ده. دا راپور په اوسنیو شرایطو کې په څه معنا؟ په داسې حال کې چې د افغانستان د جګړې په ډګر کې د تیرو کلونو په څیر بهرنیان یا بهرني ځواکونه هم نشته. د دغه موضوع د تحلیل لپاره دا مهال سټډیو ته د افغانستان د بشري حقوقو سازمان مشر لال ګل لال وصل شوی دی. لال صاحب، ستړي مشي که په سر کې اوریدونکو ته دا ووایي چې دا راپور په دې شرایطو کې په څه معنا او د جګړې پر ښکېلو غاړو باندې څه اغیز درلودلی شي؟
سلام تاسو ته، درنو اوریدونکو ته په خوشنۍ سره چې په لکه څنګه چې تاسو په سوال کې وویل، اصلا د امریکا او د متحدینو سره د هوکړې نه وروسته هیڅ دلیل او سبب نه جوړیږي چې په افغانستان کې د یو انسان وژل خو څه کوي چې د یو انسان نوکه هم باید زخمي شوی نه وای. او د دغه هوکړې سره سم باید د بین الافغاني خبرې شروع شوې وای، او چې د امیشت لپاره د دغه ملکی مرګ ژوبلې ته او ملي شتمنیو ویجاړیو ته او خلکو ته په مال زیانونو اړولو ته د پایتکې خودل شوی. خو په خواشنۍ سره موږ ګورو چې د دغه هوکړې نه وروسته او د بین الافغاني خبرو د شروع کېدلو سره سم په هیواد کې تاوتریخوالی لوړی کچې ته رسیدلی ده، چې دا هم د همدې سبب ګرځېدلی ده چې ورسره په هیواد کې د ملکي مرګ ژوبلې او ملکیانو ته د مال د تاوانونو کچه چې دا هغه خپل آخري حد ته رسیدلې ده، چې موږ یې په تیر شل کلن تاریخ کې د دې سارې نشو پیدا کولی. نو موږ وخت په وخت باندې د جنگ په ښکېل خواو باندې غږ کړی دی چې جګړه د حل لاره نه ده، او جګړه هیڅکله نشي کولی چې دغه غمیزو ته د پای ټکی
لال صاحب وبخی، غږ مو یو څه کیفیت ښه نه شو، که لږ مزای تغییر کوي. او زما پوښتنه کاوره یم، دا ووایي چې دا مهال به دغه راپور د طالبانو او افغان ځواکونو پر عملیاتو څه اغیز وکړي، او کنه دوی به د تل په څیر خپل عملیات ته دوام ورکوي او ملکي مرګ ژوبله به رامنځته کیږي؟
منګه کتیر ته ګورو، خو پر اټلونکو کې هم منګه د دې امید نشو کولای چې دوی د دې نه عبرت واخلي او یا د عبرت اخستی وي چې هغه د ملکي مرګ ژوبلې په مخنیوي کې او د ملکي خلکو د ژوند په خوندیتوب کې د دې خپل مسؤلیت سرته ورسوي. باوجود د دې چې د جنګ ښکېلې خواوې وخت په وخت باندې ژمنې کوي او سیاسي ارادې ښکاره کوي، ولې د دوی په وینا او په عمل کې یو لوی واټن لیدل کیږي؟ نو موږ د دې امید نشو کولای، ځکه جګړه او تاوتریخوالی په هیواد کې ورځ تر بلې زیاتېږي. که چېرته تاوتریخوالی کمیږي او جګړه ورسره کمیږي، نو طبعا هلته به د ملکي مرګ ژوبله هم راکمیږي. خو که چېرته جګړه زیاتېږي، نو طبعا هلته به ملکي مرګ ژوبله هم ورسره زیاتېږي. خو د دوی په ارادو کې تر اوسه پورې څه نه لیدل کیږي. د سولې دپاره چې دوی کوم څرګندونې کوي یا کومې ژمنې کوي، هغه هم یوازې سمبولیک بڼه لري. او تر اوسه پورې چې په تېر یو کال کې کومې بین الافغاني خبرې شوې دي، دا هم سمبولیک خبرې دي. خلک اوس د سولې په خبرو نه هغه کوم باور چې دی ولس هغه پورته شوی دی، او خلک اوس حتی د سولې د خبرو نه نفرت کوي. په دې معنا باندې چې مخکې د سولې خبرې نه وې شروع شوې، په هیواد کې تاوتریخوالی دومره نه و، ملکي مرګ ژوبله هم دې کچې ته نه ورسېدلې او ملکیانو ته د مال زیانونو د اړولو یا ملي شتمنیو ویجاړېدو کچه هم دومره نه وه لوړه شوې. خو د سولې د خبرو سره همزمان په یو وخت کې د جګړه او تاوتریخوالی هم زیات شوی دی چې دا د ملکي خلکو دا د سر او د مال د زیانونو د اړولو سبب جوړ شوی. نو په دې وجه باندې خلک اوس که د سولې نوم ورته اخلي د هغې نه هم نفرت لري.
بله لال صاحب، یو موضوع دغه د یونما راپور داسې مهال خپرېږي چې دوه درې ورځې وړاندې د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان په یو راپور کې اندېښنه وښوده د جنگي جرمونو په ارتباط باندې. هغه هم د کندهار په سپین بولدک کې ویل چې هلته شاوخوا 300 کسان برمته شوي دي، نامعلوم ځای ته بول سوي. البته له دولت سره د همکارۍ په تور باندې ویل چې ځینې کسان وژل سوي او شکنجه سوي هم دي. په کندهار کې سپین بولدک کې ستاسو موندنې څه ښیي وضعیت څه ډول دی؟
ګوره، د یونما راپور د سپین بولدک د مشخصې پیښې پورې هیڅ تړاو نه لري. دوی د 2009 کال نه را په دې خوا د معمول مطابق د کال څلور راپورونه خپروي چې روبار راپورونه دي او منمحال راپور دي او د کال اخري راپور دی. دا د دوی شپږ میاشتنی راپور دی چې ملګرو ملتونو خپور کړی دی او تیر کال په عین وخت کې دوی راپور خپور کړی او هر کال په دغه وخت کې دوی راپور خپروي. خو په دې راپورونو له مخې چې په سپین بولدک کې کومې پیښې رامنځته شوي دي او داسې ویل کېږي چې هلته ملکي خلک د کورونو نه ویستل شوي دي، راپورونه خو همداسې وایي. خو د سپین بولدک په اړوند باندې که طالبان واقعا رښتونی وي او غواړي چې دغه تور پیراتوي، نو دوی د مهرباني وکړي آزاد رسنیو، د بشر د حقونو نهادونو او د ملګرو ملتونو اړوند ادارو ته د اجازه ورکړي تر څو پورې په سپین بولدک کې بې طرفانه او آزادې څېړنې سرته ورسیږي او دا معلومه کړي چې آیا طالبان څه وایي دا حقیقت دی او که رسنۍ او راپورونه وایي څه وایي هغه حقیقت دی. خو دا به د وخت نه وړاندې وي چې دې په اړوند باندې څېړنه نه وي ترسره شوې او سړی قضاوت وکړي. زما په اند باندې راپورونه خو همدغه چې دي سره کوم ته چې په رسنیو کې ښکته پورته کېږي یا په خواله رسنیو کې کېږي، خو لا هم د دې مستند کولو دپاره موږ په طالبانو باندې مغږ کوو، په حکومت باندې مغږ کوو چې په دې اړوند باندې مرسته وکړي او دغه بې طرفه ادارو ته اجازه ورکړي چې هغې ځانګړې پیښې څېړنه وکړي. او همدغه سې تاسو ګوري چې په مالستان کې په د غزنی ولایت په یو ولسوالۍ کې هم ورته ادعاوي تورونه شتون لري. باید د ټولو هغو پیښو په اړوند باندې چې مخالفین یا دولت د یو د خپل بام واوري د بل په بام باندې غورځوي، نو دې ته اړینه ده چې په اړه باندې نورې څېړنې سرته ورسیږي، بې طرفانه څېړنې البته، او حقیقي راپورونه د ولس او د جنگ د قربانیانو سره شریک شي او نړیوال هغه ادارې چې په دې اړوند باندې مسؤلیت لري چې هغه د جنگي جرمونو نړیواله محکمه ده یا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ده، چې هغې لاس په کار شي تر څو پورې عاملین ونیسي او د قانون په رڼا کې هغه د خپل کړي عمل سزا وګوري.
ډېره مننه. د افغانستان د بشري حقونو سازمان مشر لال ګل لال و چې د یونما په شپږ میاشتني راپور او د ملکي مرګ ژوبلې پر څرنګوالي غږېده.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو، 25 دقیقې او نیز بحث هم درته لرو، خو اوس پام وکړئ د ورځې اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان په لویدیز کې د تورغونډۍ بندر د سوداګریزو کارونو پر مخ پرانیستل شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال یونس مومن ازادي راډیو ته وویل چې دغه بندر د ترکمنستان هیواد او د افغانستان د چارواکو د پرلپسې غوښتنو وروسته تیره شپه ناوخته د سوداګریزو کارونو پر مخ پرانیستل شو.
خلاصه سوی د 15 ټانکر تیل او 2 موټر ګاز او 9 موټر کود راغلی دي، وارد سوی دي، یعنی لاره پرم خلاصه سوی ده. او نن هم احتمال شته چې 12 واګونه اوړه او 12 واګونه غنم هیواد ته راوړل شي.
دغه بندر چې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ دی، څو ورځې مخکې د وسلوالو طالبانو د بریدونو په پایله کې د سوداګریزو کارونو پر مخ تړل شوی و. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد پر یو شمیر بندرونو د طالبانو بریدونو د خوراکي او سون توکو بیا لوړه کړې ده. خو د افغانستان حکومت وایي ډېر ژر به د طالبانو ټغر په ټولولو سره یو شمیر هغه بندرونه چې تر اوسه د دغې ډلې په واک کې دي د تجارتي کارونو پر مخ پرانیزي. دا په داسې حال کې ده چې اوس هم د اوړو، غوړیو، وریجو، ګازو او تیلو بیا د هېواد په بازارونو کې لوړه شوې چې خلک یې اندېښمن کړي. په هېواد کې سلګونه جریبه کروندګرو ته اوبه برابرېږي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل دوی هلې ځلې کوي چې د افغانستان په ځینو سیمو کې د سلګونو جریبه کروندو ته اوبه برابرې کړي. ټاکل شوي چې د دغو کروندو اوبه د 15 زیرمو د جوړولو له لارې برابرې شي. دغه زیرمې د لوګر، غزنی، پکتیا، پکتیکا او میدان وردګو په ولایتونو کې جوړیږي. د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي ټاکل شوي چې دغه زیرمې په راتلونکو دریو میاشتو کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ لس پوله، یو یورو 93 افغانۍ 70 پوله، یو انګلیسي پاوند 108 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 20 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 109 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 3.09 افغانۍ.
او سمخه لدی چې کورونه یو مسایل ته ادامه ورکو، یو نړیوال او سیمهیزه موضوع را اخلو. چین ته د امریکا د لوړپوړي ډیپلوماټ سفر په ترنګلتیا پیل شوی دی. دا داسې وخت کې ده چې د سایبری امنیت او په هانګ کانګ کې او د غراس شینجنګ کې د بشري حقوقو د سرغړونو پر موضوع د واشنگتن او متحدانو له خوا پر چین انتقادونه کیږي او د دواړو لورو ترمنځ اړیکې لا هم د خرابېدو خوا ته روانې دي. په دې اړه تفصیل اجمل انداورو.
د چین د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شی فینګ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وینډی شرمن ته د دوشنبه په ورځ ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه چین شر اچون کې معرفي کوي او دا چلن باید بدل کړي. چین د هغه څه له کبله چې ویل کیږي د شینجن ایالت کې 1 میلیون یغوریان او نور مسلمان اقلیتونه د سیاسي زده کړو په نوم په کمپونو کې بندیان کړي، له نړیوالو انتقادونو په ځینو مواردو کې له بندیزونو سره مخ دي. چین ټینګار کوي چې دا ډول کمپونه د دوی په وینا د حرفوي زده کړو مرکزونه دي او هدف یې د ترهګرۍ څخه د اقلیت چینایي مسلمانانو د ذهنونو پاکول دي. د دې میاشتې په پیل کې واشنگتن او متحدانو یې چین تورن کړ چې د آنلاین حق کولو د نړیوال کمپاین تر شا دی او پر بیجینګ یې دا تورن ولګوه چې د هکرانو او نورو سایبري بریدګرو سره هم لاس لري. د چین د بهرنیو چارو وزارت د دې وزارت د مرستیال شی فینګ او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال وینډی شیرمن د لیدنې په اړه په یو بیان کې د فینګ له خولې ویلي خای هیله دا وی چې د چین په شریر خودلو به امریکا د خپل جوړښتي ستونزو یو سپړه پر چین واچوي. په بیان کې د فینګ له خولې زیاته شوی امریکا باید خپل ناسم رهبری شوی ذهنیت او خطرناک پالیسی بدل کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په دې بیان کې د امریکا او چین ترمنځ اړیکې له جدي ستونزو سره مخ کړلې. تیرونی بیجینګ د امریکا د سوداګرۍ پر پخانی وزیر او ځینو نورو افرادو او ګروپونو بندیزونه اعلان کړل. دا بندیزونه په هانګ کانګ کې د ولسواکۍ د ځپلو په خاطر پر چین د امریکا د بندیزونو په ثواب کې وو. بیجینګ تیرونی د روغتیا نړیوال سازمان هغه پلان رد کړ چې غواړي د کورونا وبا د راپیدا کېدو د ریښو په اړه نور څېړنې وکړي. لویدیځ هیوادونه چین په دې برخه کې هم د خنډونو په جوړولو تورنې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو چین ته د وینډی شرمن تر سفر مخکې ویلي و چې د نوموړي د سفر هدف دا دی چې د اړیکو د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره له چین سره لوري وټاکي او د سیالۍ لپاره د برابرو شرایطو لټه وکړي څو ډاډمنه شي چې د دواړو هیوادونو اړیکې کړکېچ ته نه ځي. ټاکل شوی چې شرمن چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کې دویم لوړ پوړی ډیپلوماټه ده د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګي سره هم وګوري. نوموړی تر هغې راوروسته چې جو بایډن د امریکا ولسمشر شوی تر ټولو لوړ پوړی امریکایي چارواکی ده چې چین ته سفر کوي. تمه ده چې د وینډی شرمن په دې سفر پسې به د امریکا د دفاع وزیر لوید آسټین راتلونکي اونۍ سنگاپور، ویتنام او فلیپین ته او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هندوستان ته سفر وکړي. په سیمه کې دا ډیپلوماټیک فعالیتونه ښیي چې د امریکا متحده ایالاتونه په سیمه کې داسې مهال ښکېلتیا زیاتوي چې چین هڅه کوي په آسیا کې د امریکا نفوذ او اغېز وننګوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپو د سهار لوو د ماخام تر 2 بجو خبرونه لري. په کونړ کې د 190 میلیون افغانۍ په لګښت جوړ شوی پروژې څخه څو ګټه نشي اخیستلی. دا د کونړ په مرورې، سرکانو او نارنګ ولسوالیو کې د لمریزې برېښنا په مټ له سیند څخه شاړو ځمکو ته د اوبو پورته کولو پروژه ده. خلکو د همدې پروژې په هیله په خپلو ځمکو کې کښتونه وکرل، خو اوس هغه ټول د اوبو د نشتوالي په وجه وچ شوي. یاده پروژه د کرنې او مالدارۍ چارو وزارت لخوا پلی شوې. تفصیل په دې راپور کې.
د سرکانو ولسوالی اوسیدونکی 45 کلن خان پاچا د خپلو هغو شاړو ځمکو خوا کې ولاړ دی چې په کومو کې د سولري برېښنا پر مټ له کونړ سیند څخه د اوبو خیژولو په هیله جوار کرلی وو، خو دا هیله یې هغه وخت سپیرو خاورو په څیر توندو بادونو ځان سره پورته کړه چې کله یې پروژه ناکامه شوه او جوار یې وچشول.
او موږ په زمیندارو باندې فصلونه وکرل، جوار موسو، حتی دا چې خلکو نیالګي کینولي وو هغه د منځه لاړ. نو دغه یو ناکامه پروژه ده، زموږ لپاره د خیر سبب ونه ګرځېدله. یو طرف نه ځمکې والا د چا په ځمکه کې چې شی لګېدلی دی اجاره غواړي، او د ولس دونه وس او توان نه دی چې اجاره خلاصه کړي. بیچاره ولس دی، غریب خپل رزق پورې، خپلو بچو پورې خلک حیران دي. دغه کم پرزې چې ورته د انجن دپاره لګېدلی دي د اوبو دپاره، هغه هندي ورته ویل شوي په قرارداد کې، خو مګر دی چینایي لګولي دي، کار هم نه کوي.
د مرورې ولسوالۍ اوسیدونکی شاهنواز وایي حکومت ورته د شاړو ځمکو خړوبولو لپاره د میلیونونو افغانیو په لګښت داسې لنډمهاله او ناکامه پروژه جوړه کړې ده چې دوی ترې د ګټې اخیستلو په نیت په ځمکو کې کښتونه وکرل، خو جوړ شوی سیستم کار نه کوي.
مونږ ټولو ولس ورته کار وکړو، جوار هم وکرل، تخمونه هم واغستل، سر هم واغستلې، د ټریکټر مصارف هم ورتلله، او په دې امید باندې وو چې دغه زمونږ فصلونه به کېږي. یو څه بلاسته راځي، یو څه دانه غله او هغه زمونږ نفقه به پکې لاسته راشي، خو متاسفانه د اوبو سیستم چې و غیر فعال شو د شرکت دخوانه.
د خلکو پر خبره که په دغه 190 میلیونو افغانیو په مرورې ولسوالۍ کې له کونړ سیند څخه یو کانال پورته کړی شوی وای، نو له یوې خوا به یې ګټه دوامداره وه او له بلې لورې به پرې زیاتې للمي ځمکې خړوب شوی وای. د دوی په وینا چې د ډېری پروژو په نوم په میلیونونو افغانۍ راویستل کېږي، خو پر پروژو د لګولو پر ځای شخصي جیبونو ته ځي، نو ځکه یې کارونه ناکام وي. کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو پخوانی رئیس انعام الله ساپی وایي دوی یاده پروژه له سیند څخه د 4000 جریبه ځمکې خړوبولو لپاره طرحه او ډیزاین کړې وه، او شرکتونو سره په قراردادونو کې د اصلي وسایلو لګولو هوکړه شوې وه. د هغه په خبره چې اوس شرکتونو کمزوري او د قرارداد مطابق شیان نه دي لګولي، باید مسؤلین ترې پوښتنه وکړي. په کونړ کې چارواکي هم مني چې د لمریزې برېښنا پر مټ د شاړو ځمکو خړوبولو په یادې پروژه کې د بدلو او کمزورو وسایلو لګولو خلک ستونزو سره مخ کړي دي، خو وایي چې دوی د کرنې وزارت سره ټول مشکلات شریک کړي او تر څو چې نوي حل شوي پروژې به تسلیم نه کړي. د کونړ والي محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
مونږ مربوطه وزارت سره دا موضوع شریکه کړې ده او مکتوبي خبره مور کړې ده چې د دې برابر د ثاني تر سره کې هغه نواقص چې دغه شبکې لري هغه باید اصلاح کړي، او د دې نه وروسته دغه عملا تسلیم کی، او هغه پیسې چې د شرکت پاتې کیږي هغه شرکت ته ورکړي. د زراعت وزارت چې دغه شبکې د ابیاری ریاست ته تسلیمي، خو روغ شبکې به تسلیمي د ابیاری ریاست د شبکې تسلیمي او نه تر اوسه تسلیم شوی دی ورته.
یادې پروژې اوس مهال د کرنې او مالداری ریاست او د اوبو لګولو او تنظیم ادارو ترمنځ په ځوړن حالت کې پرتې دي. د کرنې او مالداری ریاست وایي دا پروژې وزارت د اوبو لګولو او تنظیم ادارې ته سپارلې، خو د اوبو د تنظیم او لګولو اداره بیا وایي چې له یادې پرېکړې خبر نه دي. خلک وایي په کونړ کې د سولري برېښنا پر مټ د للمي ځمکو خړوبولو د 190 میلیونو افغانیو دا پروژه یوازې نه ده ناکامه، بلکې ډېرې پروژې چې قراردادونه وزارتونو کې شوي او یې حکومت په سمه توګه څارنه نه ده کړې، د ورته برخلیک سره مخ دي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د 40 کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړې مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زړه نه خوشوم چې ګډون نه فکر کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګان
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لپاره ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
له همدې سره ورورو د دغه خبری خبرونه د راپورونو پایته په نګدې کې د شپلو په کابل کې 12:00 بجې دي. اوس هم د افغانستان سیمه او نړۍ د خبرونو لنډیز اورو چې احمد تکلی در اوروي.